مصارف د کال شپږویشت لکه ډالره دوه اشاریه شپږ میلیونه ډالره صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو، زمونږ ټیم خارجي سفرونه لري، هلته په هوټلونو کې هلته ټکټونه چون مونږ ته سی سی ایم پیسې راکوي، خو همغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو اته لکه ډالرو کې. د دې سره مونږ ته بعضې وختونو دا د ورلډ کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي، یو میلیون ډالر د آی سی طرف نه یا دوه لکه ډالر، یا د ایشیا کپ دپاره مونږ ته څلور پنځه لکه ډالر راکول کېږي، دا بیا ځانته یو بچار ته. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري، دیارلس لکه ډالره زمونږ معاشونه دي، د ادارې کارمندانو معاشونه دي په شمول د نیم ملي لوبغاړو، او شپږویشت لکه ډالره زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ اتلس لکه ډالره صرف د ډیولپمنټ دپاره چې پهغې کې د کندهار میدان جوړېږي، په هغې کې د اکیډمیانې جوړېږي، په هغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي، په هغې کې به مونږ د بیستودو کې یو ګراوند د په ننګرهار کې هغې باندې کار روانه وو چې هغه جوړ کړو، د هغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی ده چې هغې باندې شپږ لکه ډالر مصرفېږي چې دغه مونږ جوړ کړو په دې کال کې. چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلې وای په وزارت مالیه کې مشکلات، تر اوسه پورې هغه یو میلیون ډالر مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زره شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د آی سی سی پیسې چې دي هغه مونږ ته په وخت په وخت باندې راځي، مونږ د خپل ټیمونه او زمونږ د ادارې کارمندانو معاشونه، دا معاشونه ما کم کړل، دا معاشونه په خوښ پاړس لکه ډالر وو، دا اوس ما دیارلس لکو ډالرو ته راوسل د کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراسټرکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی ده، د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي، د دې سره کړی ده په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی، ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو، یو سټډیم په کابل کې لرو، یو سټډیم به دوه درې میاشتې بعد په خوست کې ولرو، یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي، او د څو ورځو کې مونږ هغه یو قراردادی ته ورکوو یو میلیون ډالر باندې. خو بیا هم دا کومې پیسې چې مونږ ته راځي هیوادوال دا نه وایي چې دا پیسې به چیرې بل طرف ته ځي، د دې پیسو دپاره نورې بلا خولې موازی دي چې وخت هغه ځای ته لاړ شي.
بلې، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندي اوسئ چې زموږ پوښتنو ته مو ځواب راکړه، مننه.
ډېره مهرباني.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې یو مزه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. پروژه کې بل خلې سره ډیر پام کوي، ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلې په واسطه کیږي، لکه روژه خوړل، غیبت، تومات، رشوت غوښتل، دروغ ویل او نور ته په غلط لارې ښوول. چرت مه خرابوي، موږ هم ټوله روژه د ګوډیا چارده ته تیارو چې روژه مو ختیره شي. په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو.
عاشق عاشق الله لشپیتو کلونو عاشقی وروستا و سال تا ورسیده.
سالور کلن تانی علمین دو وروستا زانو واجه.
روانو عشقی تلویزیونی درامو اند سل کلونو پزرونو که هم دمینه ورو نبال کرل.
او بیکار از وانان دمینه ورزده کولو کورسو نگواری. ده خبرونو تفصیل.
ماساق خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لاله شپې تو کلونو عاشقی وروسته وصال ته ورسیده. خبر زیاتوي چې له همدې امله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مس ډانسونه وکړل. سره له دې چې عاشق الله غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي، خو لمسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي، ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه. د عاشق الله معشوقه له درېیم میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي. عاشق الله چې له خپل واده څخه ډېر خوښ او راضي ښکارېده، خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وصال امکانات برابر کړل.
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه. خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخت به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل. خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام انجلۍ به ځان وژني. نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځاوه. د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل. له همدې امله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دی د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او وعده دی ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي. خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیریالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولې دي.
او بیکاره ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي. د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوی چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نه شوې کړای. اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ورزده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر راجلبولو چلونه زده کړي. خبر زیاتوي چې نوموړو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي. خبرونه خلاص شول.
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري لکه داسې.
وانجلې نن ازموینه لرې که نه؟
و مورې نن دومره سخته ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی.
وی درته ړنده مې کړې ولې درسونه دې ونه ویل؟
نه مورې لعنتي فلم مې کوت. آخر د فلم هلک هم ناکامه سو او له درسو یې مې ویستم.
ولې ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووازه که څنګه؟
نه بدماش ونه وژه. د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړي.
پلار دې ټوک ټوک سي په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې ټول پلارونه دغسې ظالمان دي. کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وی لورې دغسې مه وایه چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول. همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کم عقلې ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
ولې مې نه دي تیار کړي. دستکول دی کتابونه دی قلمونه دی ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې خورم نه چې کم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی و.
رښتیا وایې ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار. د تا ګناه خو نه ده لورې که فلم کامیاب سوی وای اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې نور مې د توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که د تېره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سیدې دانې نه دې ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چېرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پې خوښ شوی و، نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دې سم، کاشکې تا په فرمون کې کار کولی، ډېره ښه فلمي مورې.
زه لیونی
اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اوریدونکو رالیږلي دي.
خوږو اوریدونکو، نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي نارام صاحب راغوښتئ چې د اوریدونکو رالیږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلنګي نارام صاحب په خیر راغلی.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډیره زیات.
زموږ اوریدونکي له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اوریدونکي ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لب څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دری کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخه لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپوه صاحب، د قندول مقصد دری لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
هو
ما هم اوریدلي چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهېږم چې څه دی.
یعنی چې مینه درسره لرم.
ښه ښه، دا آی لب یو معنا یې دغه ده.
هو
زه شکر دی چې زه له چا سره لاب ماب نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت من لا لیږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شواړ راته ښکاري چې څه به ترې جوړ شي او که نه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شواړ دی او لا ورځ په ورځ شواړېږي.
څه ډول؟
خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتېږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدتمل وایي چې څه به ترې جوړ شي او که نه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګلرنګین نارام صاحب، یو شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني، مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپوه او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو دا نارام تخلص ته ولې په ځان نیښی دی؟
ښه پوښتنه مو کړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښیږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی، دوه سرونه، دا ناړامي نه ده. ما ته هم ناړامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم ناړامه ایښی دی.
ناړام او ناړامي څه ته وایي؟
ناړامي یعنی ناړامي او ناړام یعنی ناړام. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.